Azadi Radyo. Radyo Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساته خبرونه له همدې شپې پیل شي. نن جمعه ده، 14 هجری لمریز کال، لکب یهود میاشتې وشتمه، د 2022 میلادي کال د مارچ 13 ده. د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل نن جمعه ده هود میاشتې وشتمه، په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ ده. سکال د دې ورځې یاد په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د رسنیو ټولنو فدراسیون د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له 643 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلې او تر 2500 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګاره شوي دي. د طالبانو استخباراتو پرون د خبریالانو د ورځې په درشل کې د تلو ټلویزیون درې خبریالان ونیول. تلو نیوز خبریال سعید شینواری چې اوس په جرمني کې دی وایي طالبانو دا کسان په دې خاطر نیولي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري د بهرنیو سریالونو پر خپرولو د بندیز خبرې خپور کړ. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یو نامه د ټویټر له لارې د خبریالانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. د ایران د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي ایران او افغانستان به د اوسپنې د استخراج په برخه کې همکاري وکړي. رضا فاطمی امین د ایران عربي تلویزیون العالم ته په مرکه کې وویل چې ایران له افغانستان سره د اوسپنې د کانونو د استخراج په اړه خبرې کړې دي. د وویل د ایران د اوسپنې یو ستر کان د افغانستان په پوله کې په خواف کې موقعیت لري او دا کان چې سنګان نومیږي د افغانستان خاورې ته غځېدلی دی. په وروستیو ورځو کې امریکایي رسنیو څرګنده کړه چې چینایي کمپنیو هم د لوګر د عینکو د مسو او د آمو دریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د ایران مهر خبری آژانس ویلي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې موافقه وکړه چې د دو هیوادونو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهمونو د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې له لوري په دې هیواد کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د فعالیت له مخنیوي وروسته دې راډیو د لاتویا په پلازمینه ریګا او د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې دفترونه پرانستل. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د خپلواک ژورنالیزم د غلي کولو لپاره د روسیا او بیلاروس د حکومتونو له هلو ځلو سره سره به ازادي راډیو د خپلو نویو دفترونو په وسیله په روسیا او بیلاروس کې خپلو مخاطبانو ته معلومات ورسوي. د ملګرو ملتونو له معلوماتو سره سم تر پرون پنجشنبه پورې له اوکراین د کډوالو شو کسانو شمیر 3,200,000 ته ورسید.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.14، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.19.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي.
یو حکومت باید د خپلو خلکو له لورې وپیژندل او ومنل سي، وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د نوي تعلیمي کال له پیلېدو وروسته به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نه شي. د یوې نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 318 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبریالان بې دندو شوي دي.
تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالیستانو د ستونزو هلته کوم خاص توجه نه ده کړې.
د افغانستان د خبرونکو یا ناشرانو ټولنه وایي د کتابونو د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی.
دغه مساویو باندې مجموعه سنبالونه کاشتي او هیڅ کار ورته نشته. نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې ویره وړي دغه ماموریت پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ اختلاف دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت تصویب مهم ګام وباله. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د ملګرو ملتونو یو ځانګړی سیاسي ماموریت دی چې د تلپاتې سولې او پرمختګ د بنسټونو په ایښودو کې د افغانستان له دولت او ملت سره د مرستې لپاره تاسیس شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون پنجشنبه په افغانستان کې په داسې حال کې خپل ماموریت تمدید کړ چې دا ځل افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دې شورا د څوارلس غړیو په رایو تصویب شو. یوازې روسیې سپینه رایه ورکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پنځلس دایمي او غیر دایمي غړي لري. د پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتو کې د ناروی استازي مونا جول وویل د پریکړه یو څرګند پیغام دی چې دا شورا په داسې حال کې چې افغانان له بې ساري ننګونو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي، د افغانستان د خلکو د ملاتړ د دوام لپاره د ملګرو ملتو تر شا ولاړه ده. ناروی پریکړه لیک امنیت شورا ته وړاندې کړه او په ملګرو ملتو کې استازي اغلی جول وویل دا ماموریت نه یوازې د جنگ ځپلي افغانستان بشري او اقتصادي بحران ته د فوري ځواب ویلو لپاره، بلکې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو هدف ته پرسیدو کې د شورا د ملاتړ لپاره مهم دی. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازي بابرا وډوارد وویل د پریکلیک تصویب به یقیني کړي چې یونما د افغانستان ستونزو ته په ځواب ویلو کې د ملګرو ملتو په همغږۍ کلیدي رول ته دوام ورکوي. د وویل د طالبانو له وخت رسیدو سره په افغانستان کې د ملکیانو مرشوب لي کمی شوي، خو نوی حکومت ته پکار ده چې وشي سختریز ډلې نور په افغانستان کې وده او فعالیت نشي کولای. په ملګرو ملتو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس د پریکړه لیک تصویب ده د یو مهم ګام په توګه وستایله. ویل امنیت شورا ته دنده سپارل شوې چې د افغانانو او نفوذ لرونکو نړیوالو ترمنځ دیالوګ ته لاره هواره کړي.
د بشری حقوقو فعال فروزان رسولی وای په اوس وخت کې چې افغانستان له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدیدېدل د افغانانو لپاره مهم، ځکه دی چې د دغه ماموریت له لارې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې ښکېله پاتې شي.
زما په نظر په دې وخت کې ډیر مهم دی چې یونما هلته حضور ولري. په دې چې یونما د کم یو ملک دوه ملکو نمائندګي نه کوي، بلکې دا یو منظم ساختار دی او د مختلف هیوادونو همکاري د دې سره د هغوی ملاتړ دی سره دی. او دا چې په افغانستان کې فعلی حالت کې مشتوله وینو چې یوازنۍ خارجي نمائندګي لکه د خارجي دفتر هغه همدغه یونما دی چې ډیر فعال دی، د طالبانو سره ویني، بشری بخش کې دوی مرستې کوي، خوراکي مواد توزیع کوي او د نظارت کوي، دوی خپل سټیټمنټونه ورکوي چې د بشری حقوقو پر خلاف عمل چې تر سره کیږي. زه هر برخه کې دوی ډیر فعال دي، نو مهمه ده د حساس وخت افغانستان کې دوی خپل کارو ته ادامه ورکړي.
لبل خو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي توماس نیکلسن د کابل د سفر په ترڅ کې وویل د طالبانو حکومت مخکې درده چې د نړیوالو لوري په رسمیت پیژندل شي باید لومړی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان وای پر درسته خاور واکمن دي او خلک یې ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازي وایي مخکې تر دې چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید په خپل هیواد کې دننه د خپل حکومت د پیژندنې هڅه وکړي. توماس نیکلسن دا خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یو خبري غونډه ته وکړه.
یو حکومت باید د خپل خلکو لوري وپیژندل او ومنل شي. وروسته د نړیوال رسمیت موضوع مطرح ده، هغه ګام چې د لوري ته پورته کیږي. فکر کوم په ځای کچا ډیالوګ او خلکو ته غوږ نیول دي چې څه اندېښنه لري او له حکومت څه تمه لري.
طالبانو تر اوسه پورې د ښاغلي نیکلسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې پر ټول افغانستان حاکمیت لري او خلک یې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي د اونۍ په پیل کې په یو ټویټ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې هیڅ حکومت یا حکومتي جوړښت باید پر افغانانو ونه تپل شي. د همداراس ویلی و چې په افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په شمول ټولو ته په تصمیم نیولو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ فورم ته په وینا کې ویلي و چې د بهرنیانو د حکومت ماډل باید پر افغانانو ونه تپل شي. توماس نیکلسن پرون همداراز وویل اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د فعالانو د بې درکه کیدو، د رسنیو د سانسور او همداراز د غونډو د محدودیت په اړه اندېښنه لري. د هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې نارینه او ښځې کار وکړي او ټولو ته د زده کړو لاره هواروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د طالبانو استخباراتو پرون خبري اعلانو د ورځې په درشل کې د تلو تلویزیون درې خبري اعلان ونیول. د تلو نیوز خبريال سعید شینواری وایي
طالبانو مکتوب ورکړو چې ټول خارجي سیریالونه چې په ټلویزیونونو کې نشریږي دا باید سر له نن شپې بند شي. په دې سره په افغانستان کې ښه واضح معلومه ده چې هیڅ داخلي پروډکټ د سینما او یا هم د سیریالونو نشته. ټول اصلاحي سیریالونه د مختلفو ژبو نه ترجمه کیږي، بیا هغه ډاب کیږي، بیا نشریږي. چې د تفریحي ټلویزیونونو ټول په دې باندې ولاړ دي، یعنی د ټلویزیونونو تفریحي ټوله برخه په سیریالونو باندې ولاړه ده. نو دی ټلویزیونونو ته یو ستونزه جوړوله مالی لحاظ نه او د دوی د نشراتي لحاظ نه. نو ټول نیوز په دې باندې رپورټ جوړ کړ چې ټول رسنیو ته داسې ویل شوی دي چې سر لنن شپې څخه ټلویزیونی نشرات کې چې دي کوم سیریالونه تاسو په خو نشرول هغه بند کړي. ما هم په همدې وجه باندې دوی راغلي دي چې دوی مخکې هم راتلل او کسان به نیول، بیا به وړل، بیا به منتبر به ویل چې دا خبره به روخانه کوي نه. نو دوی ماخام راغلی دي خپلواک صافه د څلورم ځل لپاره او بهرام امانه د دویم ځل لپاره. استخباراتو ریاست مختلف ریاستونه دوی لري الته وړي دي.
د غرض د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم د ټویټر لارې خبري اعلانو پر نیول کېدو اندېښنه ښکاره کړه او د هغو د ژر تجربه خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. له بل خوا د یو نوې سروې موندنې ښیي چې پر افغانستان طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په شپږو میاشتو کې 343 رسنیو فعالیت پریښی او نږدې 2500 خبري اعلان بې دندو شوي دي.
د افغانستان د خبري اعلانو د فدراسیون په یو ټول پښتنه کې چې په سلور دیرش ولایتونو کې له 2000 خبري اعلانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی راغلی چې په سلو کې یو ویا خبري اعلان ویلي ادارې مطالب له خبرولو مخکې سانسوروي. د دغه 2000 خبري اعلانو لمنځه یوازې 15 په سلو کې له خبرولو وړاندې په خپل د دوی لخوا د سانسور موضوع رد کړي. په دې ټول پښتنه کې 95 په سلو کې خبري اعلانو دا کار د رسنیو د تړل کېدو یو عمده لامل یاد کړي. د دې ټول پښتني موندنې خی چې په تیرو شپږو میاشتو کې ل 623 افغان رسنیو لړلې 343 بندي او ل 2500 ډیر خبري اعلان بې دندو شوی دي. د افغانستان د رسنیو د فدراسیون یو غړي علي اکبر اصغر زاده د پنځشنبه په ورځ د خبريال د ورځې په مناسبت په یو خبري کانفرنس کې ویل
یو سل دوه ډیر شندوري رسنۍ 239 غږیز رسنۍ 114 چاپي رسنۍ او دغه شان څلورتیا انلاین رسنۍ د طالبانو په لاس د پخوانی حکومت له سقوط وړاندې فعال وي. خو له سقوط وروسته اوس مهال یوازې یوتیا انزوريزي 118 غږیز شل چاپي او 340 انلاین رسنۍ فعال پاتې شوې دي.
د دغه ټول پښتني پر بنسټ پر رسنیو کې د خزو حضور هم ډیر کم شوه. د دغه شمیرو لمخي د رسنیو ل 290 خزینه کارکونکو لډلې د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ ورسته اوس یوازې 233 خزې په ټول افغانستان کې پر رسنیو کې کار کوي. د خبري اعلانو ډیره اندېښنې هم اوس مهال ځاني نه خوندیتوب، مالی او اقتصادي ستونزې او د کاري خوندیتوب نشټون بلل شوی. افغان خبريال شرف الدین کاکړ
د خبري اعلانو پر وړاندې ستونزې لام پر خپل حال پاتې دي. تر اوسه اسلامي امارات د ژورنالستانو د ستونزو حل ته کوم خاص توجه نه کړي. معلومات ترلاسه رسي لا هم لکه څنګه چې د اړتیا ده او یا د ژورنالستانو غوښتنه ده هغه ډول لاسرسي نه ورته لرو.
ازادي رادیو هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر واخلي. خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې څه ونه ویل.
اشنا راځه افغانستان دې له
تبځو شنوې. آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې وا او لا لا پرېږدې دا پرېږدې دا خې هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي
نوې کال را روان دی او سره نوې تعلیمي کال هم پیلېږي او طالب چارواکي هم ژمنه کوي چې په نوې کال کې نوې تعلیمي کال کې به په هیواد کې هیڅ ښوونځی بند پاتې نشي د طالبانو حکومت دا ژمنه داسې مهال کوي چې د ښځو د حقونو فعالانو لا هم باور نه درلود چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي
د طالبانو حکومت به راتلونکي اونۍ چې د سړو سیمو تعلیمي کال پیل شي نجونو ته هم اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي د نجونو د زده کړو په اړه له څو میاشتې نامعلوم حالت او شکونو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو چارواکي پرون پنځشنبه رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل شي د پوهنې وزارت ویندوی عزیز احمد ریان ویلی چې انجونی به له هلوکانو په جلا شوونځیو کې درس وایي او ښځینه شوونکي به درس ورکوي د پاین حال کې ویلی چې په ځینو کلیوالي سیمو کې چې د ښځینه شوونکو شمیر کم دی هلته به زړو نارینه شوونکو ته اجازه وي چې انجونو ته زده کړې ورکړي ریان تاکید وکاو چې سش کال به هیڅ شوانځای بند پاتې نشي او که کوم شوانځای بندو د پرانستلو مسؤلیت به د پوهنې د وزارت په غاړه دی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې په غوښتنو کې یو دا و چې انجونی پریږدي چې په شوانځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي طالبانو د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د وقت له ترلاسه کولو وروسته له څو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړو ته پرېښودې دوی د خپل واک په تیره دوره یعنی له 1968 څخه تر 2000 میلادي کال پورې نجونې پرې نه شولې چې ښوونځیو ته لاړ شي
ازادي خبری مجله اوري
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د پخوانی عمومي رئیس ورور ته منسوب ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده طالبانو د پلویانو او د هغو د منتقدانو تر منځ ناندري پاره ولیدې په خبره شوې ویډیو کې یو تنه چې دا کیږي د پاسپورت د مخکنی رئیس علم ګل حقانی ورور د له نامحرمو کزو او شرابو سره لیدل کیږي او یو شمیر نور کسان چې ظاهرا د طالبانو امنیتي ځواکونه دي پیغور نه ورکوي طالبانو د دې ویډیو په اړه رسمن څه دی ویلي
د طالبانو مخالفانو لیکلي چې د دې ویډیو افشا کېدو څرګنده کړه چې د طالبانو غړي په اخلاقي فساد اخته دي د پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړي چې د پاسپورت پر ریاست کې شزینه مراجعینو د اخلاقي فساد درې سوه شکایتونه کړي دي خو د طالبانو د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس لطف الله حبیبي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پاسپورت عمومي رئیس د خپل رور د اخلاقي فساد په خاطر له دندې ګوښه کړی شو حبیبي پر خپل ټویټر پاڼه د حمله کړی چې د طالبانو په حکومت کې هیڅوک قانوني مسؤلیت نه لري او د هر خائن خیانت افشا کیږي د شرافت میاخیل پنوم د طالبانو یو بل پلوی د نیول شوی کس داسې عکس خبر کړی چې لاسونه شاته تړل شوی او په خله کې بوت نیولې ورلاندې لیکل شوی دی آیا په تیر حکومت کې د یو وکیل یا وزیر یا موین لري خپلوان هم حکومت نیولای شوی د تیر او اوس فرق داره چې د یو لوی رئیس ورور نیول کیږي اوس نو هیڅ افغان په بل افغان معتبر نه دی د طالبانو د ویندویانو د دفتر یو غړي محمد جلال د پاسپورت د دفتر د رئیس برطرفي د دیش کارندوی بلل چې طالبان د پخوانی حکومت خلاف قوانین پر ټولو یو شان تطبیقوي خود طالبانو منتقدانو ویلي چې نیول شوی کس نه یوازې په اخلاقي فساد کې کړو بلکې د پاسپورت په ورکولو کې هم کمیشن ناقصت په همدې منځ کې ځین نور بیا د قضیه د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو سره تړلې او ویلي دي چې د علمګل حقانی ورور د کورنۍ چارو وزارت د ځواکونو پر ځای چې سرپرستی د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی پلاس کړه د نورو طالبانو لوري چې ملا برادر ته نشتی دي نیول شوی دی
په همدې سره ځین نور یاس نورې له تاسو اجازه غواړم خو ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
لا خبرونو
ور اخوا
سلامونه اجملند مو د خبرونه دی برختمو هر کله کوم د افغانستان د خبرونکو یا نشرانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو ل بیا سلی واکمنی دو راهیسی په دې هیواد کې د کتابونو د چاپ او خبرولو په کاروبار کې نوی پسلوکی کم والی راغلی د افغانستان د بیلابیلو چاپخونو چارواکي هم وایي کارونه یې ولاړ دي او د مطبوع زیات شمیر کارکوونکي په کورونو ناست دي په ورته وخت کې د کتابونو یو شمیر پلورونکي وایي په وروستیو کې د کتابونو د مطالعې فرهنګ پیکه شوی دی
په کابل کې د یوې چاپخونی چالان ماشینونه چې اوس ښایي یوازې د خرابېدو له ویرې په میاشت کې یو ځل چالان شي خو د چاپ همدا ماشینونه مخکې د ورځې په ساعتونو ساعتونو چلیدل اوس یې مسؤلین وایي د چاپ کارونو د نه موجودیت له امله ډېرې مطبعې بندې شوي دي د افغانستان د چاپخونو د ټولنې مرستیال شاکر صمیمي ازادي راډیو ته وویل دیوای که څه هم د تیر حکومت پر مهال هم چاپخونی د کارونو لنه موجودیت سره مخ وي ځکه پخوانی چارواکو په کابل او ولایتونو کې د یو سل پنځوس چاپخونو له موجودیت سره سره په بهرنیو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې چاپ چارې ترسره کولې د چاپخونو مسؤلین په داسې حال کې د چاپ د کارونو د ودرېدو له امله شکایت کوي چې د کتاب پلورونکو په خبره په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې فرهنګ هم زیانمن شوی فیصل په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی دی وایي که څه هم مطالعې خوښیږي خو اوس د پیسو د نه لرلو له امله نشي کولی کتابونه واخلي دی وایي مخکې به یې لږ تر لږه د میاشتې څلور پنځه بیلابیل کتابونه پیرل او لوستل
کتابونو سره ډېر علاقه درلودل او په اونۍ کې یو اور دوه کتابه لوستل خو کله چې طالبان غلی مونږ هغه علاقه چې په خوانۍ کې لرو اوس په کتاب کې نه لرو دې لپاره چې مونږ کومه امید په آینده کې نه لرو دې لپاره مونږ کتاب اوس ډېر نه لولو
فیصل فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره افغانستان شاتګ وکړو او دې باور نه لري چې هڅې به یې پایله ورکړي د بیکاری زیاتېدل او اقتصادي ستونزې بل لامل دی چې د کتاب لوستنې په فرهنګي منفي اغیز کړي د کابل اوسیدونکي فقیر محمد له دولسم ټولګي فارغ شوی خو د لوړو زده کړو لپاره یې ځکه تابعه نشته چې کاروبار نشته او اړ دی د خپلې کورنۍ لپاره ورځ مزدوري وکړي
زه د مطالعې زیات شوقي وم خو اوس د کتابونو لوست ته وخت نه لرم ځکه سهار وختي د کار په لټه له کوره وځم او ماښام ستړی ستومانه کور ته راستنېږم نو د کتاب لوستنې لپاره هیڅ وخت او شی منشته
د کابل کتاب پلورونکو هم د کاروبار لنشتوالي سره ټکوي د دې خار په جوشیر سیمه کې لګ تر لګه یو سل سلويخت کتاب پلورنځي شته په دې سیمه کې د کتاب پلورونکو د ټولنې مسول اکبر عظیمی وایي لا د کتابونو د لوست فرهنګ سم نو غوړېدلې چې په هیواد کې سیاسي بدلون رامنځته شو او دې کم غوړېدلې فرهنګ سخت زیان ولید
اوس چې د افغان حکومت واکې د طالبانو په لاس کې ده باید په دې اړه ځانګړې پریکړه وکړي او دې مسایلو ته پام راواړوي دوی تر اوسه دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او همدا لامل دی چې نوی په سلو کې د کتاب چاپونې او خپرولو کاروبار خراب او په ټپه درېدلی دی
په ورته وخت کې د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید وایي د خپرندوی ټولنو کاروبار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دی او له دې حالته د وتلو کومه لاره هم نشته دی وایي په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه خو اوس مهال په سلو کې شلو یې خپل کاروبار بدل کړی او له لس تر 15 سلنه یې هیواد پریښی دیوای د تیر جمهوری نظام پر مهال په دې هیواد کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کوي چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړیو خو اوس مهال دغه بنسټونو فعالیتونه کم شوي او د کتاب د پلور په بازار هم منفي اغیز کړی هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو خو وایندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت د مطبوع د بیا فعالیت او د لوست فرهنګ لپاره هڅه کوي
افغانستان
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونې لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وکته وشي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اکسیماینر رسپانه د امریکا د دفاع وزارت په وینا لیکي چې په تیرو څه باندې اوو میاشتو کې امریکایي سرتیرو په افغانستان کې داعش خراسان څنګه نه ده په نقشه کړې. رسپانه په دې اړه په خبرې کړې مقاله کې په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمانداني د قمندان جنرال کینت فرانک مکنزي هغه خبرې راخیستې دي چې د سیشن بی په ورځې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وکړې او اندېښنه یې څرګنده کړه. که چیرته د تروریزم ضد دوامدار فشار نه وي ممکن تروریستان دا وړتیا پیدا کړي چې پر لویدیځ تروریستي بریدونه ترسره کړي. جنرال مکنزي دا خبره هم وکړه چې دوی طالبانو ته ګوري چې د داعش خراسان پر ضد څه کوي، څه کولی شي او څه نشي کولی. واشنگتن اگزماینر د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکي چې داعش خراسان په افغانستان کې د 3,000 او 5,000 ترمنځ جنګیالي لري. همدې ورځپاڼې په یوې بلې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې د نړۍ پام اوکراین ته اوښتی دی او په افغانستان کې دننه د ډیموکراسي فعالان هیر شوي دي. ورځپاڼې لیکي له افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نږدې 78,000 داسې غوښتنلیکونه په افغانستان کې له پامه غورځولي دي چې دا کسان له تیرو 2 میاشتو راهیسې انتظار دي او د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې 15,000 درخواستونه تر اوسه سیستم ته داخل شوي دي. د اګست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی شاوخوا 16,000 افغانان د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شوي دي. بل امریکایي ورځپاڼه وال ستریټ جرنال د دغو افغانانو په اړه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د کورونی امنیت وزارت موافقه وکړه چې د دغو کډوالو لوی برخې ته چې په تیرو 2 میاشتو کې دایمي اقامت نه درلود د 3 میاشتې اقامت امکانات برابر کړي چې له دې سره به د کار اجازه هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاوخوا 2,000 افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو ته تللي وو او په امریکا کې ژوند کاوه هغوی ته هم موقتي ویزې ورکړل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ویزې د کانګرس د 1990 کال د پریکړې پر بنسټ ورکړل شوي دي چې د کورنۍ امنیت وزارت ته دا واک ورکوي چې د خلکو د ژوند د حفاظت لپاره په امریکا کې د کار او استوګنې موقتي اجازه ورکړي او د دې پروګرام له مخې دې وزارت یو شمېر اوکراینیانو ته هم ورته امکانات برابر کړی دي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ورته ولات خمې اړیکه نیولې دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل لرو چې ورته ګوډي میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر مشکل باندې دي. حتی په خارج کې تذکیرم ټول د اسیا کار یا نوی کار د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټول د میدان په نامه کړي، میدان وردګي کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو دغه مشکلات ته رسیدګي وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دمونږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې موږ پاسپورټونه راشاته کوي، وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو او دغه مشکل حل کړو. ازادۍ راډیو نه خواهش کوي چې زموږ پیغام خپور کړو. سلام.
بعد هیله ده هلمند ولایت د ټولو مشرانو څخه چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد د بازار څخه تر دې شپه چې دغه تلک را جوړ کړي او شه فرهاد بابا راته جوړ کړي بند ازادي راډیو ته
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شوه. وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.